د کورنیو چارو وزارت نه یو پلاوی وټاکی. تیرونی په چمن کې د ځایي اوسیدونکو پر امنه پرلت وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښت چې حکومتي ځواکونو د پرلت کوونکو پر ضد عملیات پیل کړ. دغه پرلت نږدې اووه میاشتې وړاندې د چمن سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو د جبري کېدو د پریکړې په خلاف پیل شوی. پرلت کوونکي وایي باید دواړو غاړو خلکو ته په پاکستاني شناختې کارت او افغاني تذکیره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
وخت د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرو ته د ایران پلازمینه تهران نن د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په نوم د یوې غونډې کوربه دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلنې له ترلاسه کولو سره سره په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د کوربه هیواد د ځانګړي استازي ترڅنګ د چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. پلازمینه تهران کې د نننۍ غونډې اجنډا ډیره نه ده معلومه، خو تیره سه شنبه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د دغه غونډه کې به د دوهې د درېمې غونډې په اجنډا نسبتا ډېر تمرکز وشي. افغانستان د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اورو کې 159 منډې وکړې، خو په ځواب کې نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له لاسه ورکړل. په بدخشان کې د یوې غونډې د خوېدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او د 15 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی. دا پیښه په یمګان ولسوالۍ کې شوې. د اسرایلو پاوز پرون تایید کړ چې د پنجشنبې په ورځ د غزې په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي په حمله کې د دوی په خبره 18 افراطي وسلوال وژلي. او د اوکراین هوایي ځواکونو نن شنبه ویلي د دوی هوایي مدافع او د سیارو بي پیلوټ الوتکو ښکاری ډلو د اوکراین پر څلورو سیمو د روسیې د 14 بي پیلوټ الوتکو له جملې نه نسکوري کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کال وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخ په اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تاریاکو کار بندي خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی چې تاسو خبر وکړو چې د تاریاکو خرڅول ورانول او د تاریاکو انتقالول او دغه رقم د تاریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب به راته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم، سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې دده چې راشه سرکټې سره ووهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسړی څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړی وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کال وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی مواد تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشئی موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریخ کار بند دی. تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر وکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانه د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې ستاسو په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسولیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشئی موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشئی موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشئی موادو کاروبار پکښ کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسی او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د نشئی موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
د نشئی موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د نشئی موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشئی موادو بیې ډیرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبانو حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرني هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشئی موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ور ځوان وبیا زنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي ته طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یوش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړیو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15000 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنۍ ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په خارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه خارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا په هیتلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل پتوګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا دی مریض خپلوان دی مریض اعتمادی کسان هم په دی کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مصویر ل 5 کالو راهیسې نشکوي. دای چې د خوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وای چې د نشول عمل خوونځي جنې پاته سو او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنه سترګ ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمله په خسترګ نه ګوري. دا چې مصویر لومړی نشه څنګه او لسه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو می چس وهل ملګرو سره. باز وخت می د زیګه په می مخرجې کې ټابلیټ ورته وای ایګان وخت ملګرو براړ لږ سره می راځي پام غلطو ام دسی مختوب رانه پاتې شو. اس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت پیټرو مختوب بره ته خوند نه راکو سیم ته بلاړم به ته سند و تخته ته ما سیم کې می طاقت نه کیده. ام خپل ملګرو می ددل چې راشه سرګټه وسره و ما پلار می موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتنو نو دسه خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مو استعمال هو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره نو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرم نو ترول هغه سره مې حل به ماته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ما د بدني غړي مته کمزور کړي دي او رنگ یې تغیر راوسته کله به چې ما مخدر مواد کارولې و را بغلم بازونی خبر په ما په دوله کې دا زبر غوسه کې دا اندسی یو مثال دیوال مې په سکول یا مثال بل شی بل رانه ومه کې یا مې سر ولو سره یو په مزوب غیزه کړو زیاتره ملګری مې چې پوه شي چې زه مخدره مواد کاروم ما ته ویل چې کته زه مخدره مواد کوي تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه خپل وس پر نسد به وکی وکی په ما بخپ کې دل زیاتره نه خپم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو وس بدل شوی هغه ته به څه نو يم چې یا چس کرو ما یا تابت کرو ما کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند نه انسان کله یو رقم کړبل نه کوي نو غوښ په یم چې نشي مات کرو ما ایمه په بدل باندې اغیزه کړی زما ټول په خطر ادا ده چې ان دوبره ما په زړه باندې درد راوسته ده، ان ماته دوبره د مرخه تم راوسته ده. مزه په دوه مچ ما مقدر مواد تکم نه کی یا پر نه دی شت ست د زړه په پوره ودرې زړه ودرې ان د مرخه تر ته کړې دي د زیاتې ویرول ما ماته معلومات شوه چې د مرخ سبب هم ګرځېدل. انور نه مدي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرونه اعتبار مزم لري مغم لري خو ان چې ما وکتل زموږ ترمز به ډیر فرق وو. نو ما ویل چې که دا نشي مواد زه پرې نه دمه، نو دا مثال سبا زما مور پرم لیکي بیا انسان څوک نسه په سترګه نه ګوري. ما دا دمه وکړ چې نشي مواد پرې دمه او خپل کاروبار سرټیټ کړم یا خپل تعلیم ته یا خپل روز سره ورزش وکړم. که ما چېرته نشي مواد نه استعمال کړی خپل موټر به مې خپل دکان به مې یعنی ما نه ډېر زیاتې پیسې تللې په دې نشي موادو چې زه سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډیر پام کوم.
زویا، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. منګ مې راوا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره، نو د خدای په امان راک لسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسي. زویا، په مخه دیخه په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیا، راشه چې ښکل دې کم.
راک لسونه دي
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې، ستا خپل درسونه دي وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه. زویا،
خدای دې مل شه، زویا په خیر لاړ شي.
وسړیا، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
الک دی تر اوسه یې مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والک ته ودرېګا، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بیکوره معتادین دي چې موږ د خار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دی خو کدا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والک ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان